دوی بجی شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. نن د 2023 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. وړاندې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې پیښو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، زه احمد شیبر له خبرونو سره له تاسو سره یم. سلام او د هم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 10 میلیونه او 6 لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز زیات کړی دی. د یو ایسټ دغه مشر د دې پریکړې چې هغه خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې شوزی په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنه د دوو میرمنو په ګډون مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چخچي سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلي کرزي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل کیږي چې د دوی شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 200 چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي ساته د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیرلس تلویزیونی شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځله د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی دی په خواله رسنیو کې خپور کړ. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تن دي. 28 کلن رونالدو به د شوي تړون له مخې تر 2015 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او تر 200 میلیونه ډالرو پورې به هر کال ترلاسه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول لډیرو لوړو ژورو ډک کالو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د کال پیښو او د هغو اغیزو ته کتنه کوو. په دې کال کې له پوځي نظره په جبهو کې د جنگ اور نسبتا سوړو، خو بمی چاودنو بیا هم د تیرو کلونو په شان دوام وکړ. د ډیرو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. طبي پیښې زیاتې وې. تر ټولو بد پیشه د پکتیکا زلزله و چې تر زرو ډیر کسان پکې مړه شول. سیلونو هم لسګونه زره کسان زیانمن کړي او یو شمېر نورې مړه کړي دي. وروستۍ طبي پیشه د سالنګ تونل پیشه وه. د ښځو په تعلیم او کار کې محدودیتونه لا ډیر شول او لدې کبل هم افغانستان چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري په نړۍ کې لا نور منزوي شو. د سپورت په برخه کې 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم کالو. د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام او همدارس نړیوال شل اوره جام سیالیو کې ګډون وکړ. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان پر حالاتو د نړۍ د پیښو اخیسته هم کتنه کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوزي چارو نظر خاوند جنرال محمد رادمنش، همدارس محترمه شایسته صافی چې د شزو د حقونو فعال ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو چې په ترتیب در ته معرفي کوم. خو لومړی دغه دو میلمنو ته چې دا شیبه د هم د فیسبوک للارې او هم د رادیو للارې را سره په تماس کې دي، هر کله وایم او قدر بنو اوریدونکو یو ځل بیا هم تکراروم چې دا خبرونه نه یوازې د رادیو للارې بلکې د فیسبوک او یوټیوب للارې هم په ژوندۍ بڼه خپری شي. لومړی ښاغلی رادمنش، که زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو نظر سره، ما اشاره وکړه چې 2022 کال د جنگ په جبهو کې نسبت نورو کلونو ته سوړ کال و، یعنی جنگ جبهې سړې وې، اما بمی چاودنو دوام وکړو. ستاسو په نظر له پوځي نظره دا کال له تیر کال سره څنګه پرتله کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په دغه کال، یعنی 2022 کال، مونږ ډیر مشکلات په افغانستان کې لیدلې، او تاسو ته بهتر معلومه ده چې په هر ځای کې د جنگونو علامې مشهوده وه. همدارنګه تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د علم او د مکتب او پوهنتون په مورد کې ډیر
جنرال صاحب مشکلات. جنرال صاحب، که تاسو صرف په پوځي برخه کې خبري وکړي، له پوځي نظر څنګه و دا کال؟
دا مسائل په پوځي وسیله هم د مکتبونو دروازه بند شو، او هم نظامیان په نورو وظایفو کې استخدام شوه. دا لورای اخکاری سي وضعیت په افغانستان کې خرپړ دی. هر څوک په خپل وظیفه کې باید استخدام شي، اما نظامیان د خلکو په مقابل کې استعمال شول، او تاسو ولیدل سي درسانو پانتونونو او نور هغه
جنرال صاحب، طالبان وای چې امنیتي راوستي دی. په تیرو کلونو کې جګړې وی، ډیر خلک وشل کېدل، هر ورځ په پلسکونه کسان وشل کېدل، اما دوی امنیت راوستي دی، او پوزي نظر دوی د دې ځان لپاره یو برای بولی.
همدغه طالبان وو سمخ کې هم د امنیت په مقابل کې یو خند وو. اوس دوی چې قدرت ترلاسه کړي، تاسو ولیدل سي په بغلان، پنشیر، تخار او بدخشان کې وضعیت څنګه وو. هر ورځ د طالبانو د نفر او جمله څخه ډیر زیات او جلسه خلک راوستل په ولایتو کې، اما په ډیر مخفي توګه دوی شخ کړل. اما دا واضح ده چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده. په هرات کې، په کندهار کې، همدارنګه په ننګرهار او په نورو ځای کې تاسو ولیدل سي د داعش په نامه د ننګرهار په کانال کې څومره نفر د منځلار او هلته ومندل شو. همدارنګه په کابل کې د سابقه افسرانو په زندان اچول، او د دوی په حقوقي مسایلو کې تشبث کول، او همدارنګه په هر ځای کې د طالبانو په مقابل کې زیر جنگونه سي رامنځته شو. دا خیلی سي په افغانستان کې امنیت تر اوسه رامنځته شوی نه ده. هغه ورځ تاسو ولیدل سي په بادغیس په بالامرغاب کې د دوی د معارف نفر د منځلار. هر ورځ د طالبانو په مقابل کې خلک خپل اخبارګونونه خي خدا معلومدار ده سي د یو شی په مقابل کې خلک واکنش یا عکس العمل خي، یا د حقوقو په مقابل، یا د دولتي چارو په مقابل، یا د زینه ازمکو د غصبولو په خاطر، او همدارنګه د نورو خلکو په مقابل چې دوی
ډېره مننه، سلامت اوسئ، بیا هم درګرزو در نوبت ترکو.
امنیت خرابېږي،
سلامت اوسئ.
امنیت خراب ده تر اوسه، مونږ درسته ده اوس لکه د طالبانو غونډه یو خند نه سپ افغانستان کې، اما تاسو ولیدل سپ افغانستان کې لس ګروپ مخالفین رامنځته شوی دی او پرونه بل ورځ هم د ازادي ګروپو لطرفه د دوی په مقابل کې ځینې خبرګونونه و خدل شو او د دوی نفر د منځل او سم په کابل کې هر ورځ ځینې مسائل رامنځته کیږي یا مخالفین دي یا مثلا د دوی په خبره داعش دي یا نور تاسو ولیدل چې په خپل په
ډیره مننه جنرال صاحب بیا هم نوبت درکو سلامت اوسه سلامت اوسه بیا هم نوبت درکو محترم صاحب د شزو له نظره شاید دا کال تر بل هر کال ډیر لوړو شورو ډک کال وو تر ټولو وروستی پریکړه دی په هانتونونو په برخه کې و چې جنې ورڅخه منه کړې تاسو که داسې په لند ډول کتنه وکړئ دا کال د شزو لپاره څنګه کالو محترمې صاحبې بله
اوري
بله استاسي جاغه
سلامونه تاسو ته تاسو ملمنه دوی ته او اوریدین لیدون کته ډیر خوشاله يم چې نن ورځ په خبرو تاسو سره يم
سلامات
او دا خو دا اوري
بله استاسي خبري اورو ادامه ورکي
زه تاسو کال د افغان میرمن لپاره ډیره سخته کادو چې ټول نړۍ جهان او نړیوال ورسره خبرې دي چې واز یو سند د پانتون نه بلکې ډیر ستوند د خزو باندې او د افغان انجونو باندې راغلي اول چې دا زه دا یو خبره اخره وکم چې د امارات راتک په افغانستان کې په کابل کې مخصوصا په مرکز کې ډیر راتک د چي لپاره وو د دې فاته د چي لپاره وو آیا د افغان د خزو لپاره وو که دوی فاته د افغانستان نیول وو چې دا دونه ستوند د افغان خزو باندې راوړیدم اول یو ستوند خو کله چې دوی راغله مکتب بند کړ بیا خزو د وظیفې نه وباسل وظیفه داند او دوی باندې بند کړ بیا پارک همونه کلاب هم داسې نو روز پنتون وخت هغه ورسید نوبت هغه هم بند کړ ښه تاسو چې ټول شایان د خزو باندې بندوي او خپل ملحد باندې بندوي نه پریده غوی په آرام په خوخه جن وکي نو هغه څنګه تاسو نه خوشاله وسی هغه څنګه تاسو ومني او تاسو غوی باندې حکومت وکړي دا خو ښکاره خبره ده نو کزه وایم کنه وایم زه
تاسو فکر کوئ چې د ټولو طالبانو نظر د خزو په اړه هم داسې ده چې فعلاً وینو او که فکر کوئ چې د دوی په منځ کې مختلف خلک دي ځینې بل ډول نظر لري او ځینې داسې هم هیله لري چې ممکن هغه کسان چې متفاوت نظر لري هغوی به برلاس شي او د وضعیت په تغییر کې
هو دا یو خبره ده چې دوی اصلا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي زما په نظر دوی دوه رقم خلک دي یو خوای وای چې مکتب دا مکتب خوشی کې پانتون خوشی کې خزو پریده وظیفه تر راسی خپل کار تر راسی او کار وکړي او نیمای چې دا غنی پریدي خدا باید سوال د سوزه دوی په خپل منځ ارسي چې ولی دوی داسې کار کوي ول نه پریده افغان خزو درس وایي دا انجونو درس وایي وظیفه ته ولرسي زموږ د افغانستان وضعیت زموږ د خلک وضعیت دونه ډیر خراب ده چې باید در او خزه باید یو ځای کار وکړي او خپل هیواد لپاره خدمت وکړي
تاسو ویلی شئ چې تر ټولو د شزو لپاره بده پریکړه چې طالبانو کړې ده هغه کومه یوه ده تاسو دې کار یادونه هم وکړه مثلا ځینې قیودات چې د حجاب په نامه وضع کړي دي د محرم نه پرته د سفر موضوع ده د تعلیم موضوع ده په کومه برخه کې
ډېر بندیزونه چې دوی راوړي
بله
دقیقاً
ډېره مننه سلامت اوسه بیا هم تاسو ته درګرزو که خبرې لري ادامه ورکړي
ټول هغه مونږه وګورو ټول مهمه ده دا ټول بندزونه هر یو خپل اغیزه کوي که خزي دنده ته نه پریدي د سې خزي د بیچاره یوازې خپل د کور د ډوډۍ راوړ هغه مسولیت لري او چې ټول لپاره یو لغمه ډوډۍ راوړي کله تحصیل دا هغه حق دا هغه د انجونو خزه انجونو سره خپل خدا خو حق ته زموږ دا حق مونږ ته خدای رسول کړی دا چې مونږ باید از درس وایو از دا کړو وکړو ځکه څوک چې درس وای خپل اول خپل ځان پیژني بیا خدای پیژني که څوک خپل ځان ونه پیژني زما په نظر څوک پیژندل نه سي او دا هیڅ د حق په حقوق باندې هغه
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسې کور ودان محترم ساپی. د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور هم د شیبر سره دی. رامسپور صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. تر یوه حده پورې د ښځو مسالې ته چې هغه له بشری حقوقو سره ارتباط لري محترم ساپی اشاره وکړه، که تاسو په مجموع کې د بشری حقوقو له نظره د کال ته کتنه وکړي 2022 کال د افغانانو لپاره له دې نظر څنګه کالو؟
د لوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته درنو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متاسفانه د کوم هغه بحرانونه چې د تحول نه وروسته، یعنې د 15 د اګست نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شو، یعنې د جمهوریت د سقوط نه وروسته، په 2022 کال کې هم دوام وموند. دا بحرانونه په سر کې انساني بحران وو چې په هغه کې هم مهاجرتونه وو چې د افغانستان زیاتی خلک اکثرا هغه میدل کلاس طبقه یا متوسطه طبقه چې دوی تعلیم یافته خلکو، دوی د افغانستانه ووت او د دغه وطلو لړۍ اوس هم متاسفانه چې دوام لري. په دې کې د افغاني کادرونه وو، انجینران وو، ډاکتران وو، متوسطه طبقه په کلي توګه. دوهمه بحران چې په دې کې رامنځته شو او په 2022 کې هم دوام وکړ، هغه انساني بحران، یعنی بشردوستانه یا بشري بحران وو چې په هغه کې افغانان ال شو چې د بین المللي تورنې ته مراجعه وکړي او بین المللي تورنې هم ورسره خپل کومکونه دوام ورکړي. دریم مسله چې هغه سیاسي بحران وو چې متاسفانه هغه کوم ملي مشروعیت چې د یو نظام یا رژیم لپاره ضروری ده، هغه متاسفانه رامنځته نه شو او په بین المللي کچه هم دغه مشروعیت تر اوسه پورې شتون نه لري. او بل بحران چې دا هم اجتماعي بحران وو چې په دې کې فرهنګي هم مسائل شته، اجتماعي موضوعات هم پکې شته، حقوقي موضوعات هم پکې راځي. خدمات یا خدماتونو ته د خلکو لاسرسي هم په دغه بحران کې راځي چې خلکو د لپاره کوم لاسرسي چې دوی مخکې ورته درلود متاسفانه په 2022 کال کې قطعا موجود نه و یا ډیر پکې کمښت راغلی دی. صحیح لاسرسي او مثلا تعلیم د لپاره لاسرسي او خصوصا او کلی توګه او عمومي توګه چې کوم دغه بحران ته لا هم لمن وحل هغه د تعلیم مسله ده چې متاسفانه د خوځو تعلیم، د خوځو کار د پروسه ورځو کې بند شو او دا دغه بحران ته یو بل مرحله داخل کړ. نو د مدني ټولنې فعالیتونه یا چې موږ ورته سیویک سپیس ورته وایو، مدني تجمعات دي، مسالمت عامه تجمعات دي، دا هم یو دغه موضوعات وو چې په 2022 کال کې متاسفانه افغانستان د مشکلاتو سره مخ وو. مدني تجمعات سرکوب وسو او دوی ته اجازه ورنکړل شو چې خپل غږ پورته کړي. ازادي د بیان هم په دغه ډول کې راځي چې هغه هم تر دې کچه پورې محدود شوی دي. رسنۍ خپل کار بند کړی دي، اکثر رسنۍ خبريالان تر اوسه تر فشار لاندې دي، ځینې تر اوسه په بند کې دي او تقریبا د یو سولوشن نه زیات خبريالان په 2022 کال کې په موقتی توګه بندیان شو یو تهدید لاندې راغلي دي. دغه کلی موضوعات چې متاسفانه موږ د بشري او د بشردوستانه حقوقو لاندې په 2022 کال کې افغانستان کې د موږ تر نظر لاندې تیر شو.
بله، ډېر زیاته مننه رامسپور صاحب. همدا شیبه د جنوبی آسیا د خبریالانو د ټولنې غړی متاسفانه چې د زیا بومیا تلیفون قطع شوی دی، دوباره ورسره زموږ همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي. خو تر دې مخکې یو موضوع چې په ښځو پورې اړه لري، تاسو کتنه وکړه، کتنه واقعا همداسې وي چې ځغلنده کتنه، یعنی برسیران پی څوک تیر شي او یوازې اشاره وشي. تر ټولو مسله، مهمه مسله دی بشری حقوقو په برخه کې، شاید د همدې شوزو مسله وي چې په دنیا کې افغانستان سره نه لري. نن سبا په هر هیواد کې چې کله د افغانستان یادونه وشي نو ټول حیران پاتې شي چې له شوزو سره ولې دا ډول برخورد شوی دی. کدی شوزو په برخه کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، بیا هم تاسو یادونه وکړه، بیا هم یادونه کوم چې تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن تر ټولو د شوزو حقونه په کومه برخه کې زیات نقص شوی دی؟
اصلا خو سروان صاحب یو شی ته باید اشاره وکم چې دا د بشري حقوقو مسله چې دی، یو په بل پسې نغښتې دي، یو په بل پسې تړلې دي، تلل شوې دي، یعنی دا د یو زنجیر په شکل دي. که حق د حیات دي، که حق د کار دي، که حق د حرکت دي، که حق د تعلیم دي، یو په بل پسې تلل شوې دي. یعنی داسې نه کېږي چې یو حق مونږ ورته وده ورکو یو حق پر رسمیت باندې وپیژنل سی او نور حقونو څخه اغماز یو یا سترګې پوتې سی. نو په دې اساس اول خو په دې باندې مونږ او تاسو همیشه کار وکړو او دنیا هم په دغه باندې تاکید کوي چې ټول بشري حقونه مهم دي. د ښځو حقونه په دې کې خو متاسفانه دا خو مخکې هم په افغانستان کې یو مسأله وو، یو اجتماعي مسأله وو، لوی مسأله وو. په دې کې قوانین جوړ شو، په دې کې هلې ځلې ډېر وسو، په دې کې ملي پروګرامونه جوړ شو. دوه پروګرامونه د مخکنی حکومت په وخت جوړ شو چې ملي پلان ورته نومېده. نو دغه ټول حرکتونه وو سره لاغینه هم دا یو اجتماعي مسأله پاتې شوی وو. اوس چې دغه تحول راغی متاسفانه په دغه اجتماعي برخه کې مونږ او تاسو بیا هم یو غټ شاتک وکړ چې هغه عمده مسله د تعلیم او د انجینرانو تعلیم او مسله د شپږم ټولګي او د اووم ټولګي نه پورته دا خو په اول کې یو جدي مسله او تر ډیره وخت پورې په ورستۍ وختونو کې د پانتونو دروازې هم د خوځو او انجینرانو په مخ کې وتلل سو. د خوځو په مقابل کې په مؤسساتو، په خیریه مؤسسو کې، په بین المللي مؤسسو کې، ملي مؤسسو کې د کار حق دا هم د دوی نه واخیستل سو. او کچری مونږ او تاسو د سلو 50 یا او 50 اسلامي هیوادونو ته چې دوی د اسلامي کانفرنس سازمان غړي دي یو کتنه وکړو، نو مونږ ته د دې جواب معلوميږي چې په ټول اسلامي نړۍ کې د خوځو لپاره داسې یو بندیز تر اوسه چا صادر کړی نه دی چې خځې په کور کې کینی، خځې کار ونه کوي، یا خځې تعلیم ونه کوي. نو په دې اساس داسې نشي کېدای چې افغانستان داسې یو حالت رامنځته کړي چې د نورو اسلامي نړۍ څخه جلا یو شی تری جوړ کی. نو په دې اساس دا اسلامي نړۍ دی او په دې کې بعد د خوځو حقوق درناوی وسی، د دوی د کار حق، د دوی د شرعي حقوق او حق چې مونږ ورته اهلیت ورته وایو، اهلیت شرعي او قانوني، دا په تیر په ټول اسلامي نړۍ کې دا پر رسمیت باندې پیژندل شوی چې دوی د کار حق لري، دوی خپل مالی صلاحیت لري، خپل مالی ولایت لري، دوی خپل کولای شي تجارت وکړي، کار وکړي، صنعتګری وکړي، هر څه وکړي. نو په دې اساس متاسفانه دا ډیر یو عمده ناورین دی چې نن سبا موږ او تاسو سره مخ یو.
بله، بیا هم مننه کوروادن. بومیا صاحب تاسو ته مرکلای وایم.
سلامونه تاسو ته، د تاسو درنو او معززو د باس ګډونوالو ته، او همداراز درنو لیدونکو او
اوریدونکو
د آزادۍ رادیو ته
سلامت اوسئ. بومیا صاحب، مخکې رامسپور صاحب هم اشاره وکړه چې 2022 کال د رسنیو لپاره او خبریالانو لپاره هم لوړو ژورو ډک کالو. تاسو څه وایئ په مجموع کې دا کال څنګه وو او له ورتیر کال سره څنګه مقایسه کوئ؟
د تیر کال سره به یا لدین مخکې کلونو سره کله چې دغه تحول راغی لدی او سره پرسنه خو به ناشونی وي سړی وکړي، ځکه یو دوه سیال مسایل سره پرتله کېدلی سي او نه ورته مسایل مشکل سړی سره پرتله کوندي، اما د جمع وړ نه دي، د پرتلې وړ بم نه وي. خو په ټوله کې ما د رامسپور صاحب اشاره واورېدلې. زه غواړم چې دغه مسله چې د افغانستان د مطبوعاتو برخه ورسره لاسه وګریوان ده، دغه په باره کې خبرې وکړم. دا موضوع زه په دریو برخو باندې ویشم، یوه د خبریال مسله، یوه د رسنۍ مسله، او یوه د چاپریال د خبریال او د رسنۍ لپاره د سالم چاپریال نه موجودیت مسله. په دغه دریو حوزو به ویشم. د رسنیو برخې ته کراسر پولو ته مشخصه ده چې د طالبانو پر اتک سره تقریبا 80% فعال رسنۍ د موږ په بش پړتوګه لماینځه لاړلې، نشرات لماینځه لاړل، او د پاتې رسنیو چې نشرات لري دغه نشرات په وحشتناک شکل محدود شول. د چاپریان مسله دا ده چې موږ هغه هیواد یو چې په وستمه پیړۍ کې، یعنی یوازینی هیواد یو چې د رسنیو د فعالیت، د خبریالانو په د فعالیت په ارتباط باندې یو کرخه د قانون په نامه باندې نه لرو، او موږ د شفاهي روزمره شفاهي قوانینو یو هیواد یو. یعنی هر لحظه، هر ورځ، هر فرد کولای شي چې قانون نافذ کاندي او قانون تطبیق کاندي، کوم څه سیدای د تخخ کاریږي. دریمه مسله د خبریالانو مسله وه چې په تیر دغه 2022 کال کې تقریبا 102 ډیر سپیخه د زینو کورنۍ او بهرنۍ نهادونو لخوا سبڅوي دي چې افغان خبريالانو ته پیښې سوي دي. لغې جملې نه دوه کسه خبريالان د موږ وزل سوي دي، درې کسه په خپل مرګ باندې وفات سوي دي، قسمان په خپل مرګ باندې دوه کسه زخمیان لرو چې په حوادثو کې زخمیان سوي دي. تقریبا نه سلوي مورد بازداشت لرو چې دا ډیر وحشتناک بازداشت دی. خبریالانو چې دی کار په زمان کې په د اوږده زمان او د لنډ زمان لپاره نیول سوي دي. دوه ویش کسه دی کار په دوران کې وهل سوي ټکول سوي دي. درې کسو شدید اختارونه ترلاسه کړي دي. شپږ مورد تهدید او توهین ثبت شوی ده او پنځه کسه خبریالان دا اوس هم ورک دي، ناپدید دي. نو په ټوله کې 102 مورد حوادث یا ګرم حوادثو سره خبریالان مخامخ شوي دي چې د نورو کلونو په پرتله باندې دا ډیر وحشتناک حالت راکوي. او په ټوله کې د رسنیو د خبریالانو فعالیت د دغې حوزې فعالیت ته کسای وګوري دا د نورو کلونو په پرتله باندې په زندان کې ژوند ده. یعنی هیڅ نو طاق او هیڅ نو آزادۍ او هیڅ نو خدای رابیت نه برخمن نه رسنۍ دي او نه خبري.
طالبانو اعلان وکړ چې
پولنی رسنۍ کارون کې هم
دوی اعلان وکړ چې د رسنیو د شکایتونو کمیسیون یې فعال کړی دی. فکر نه کوي چې دا یو پرمختګ دی؟
دوی ډیر داسې اعلانونه کړي دي چې هغه یوازې د اعلان په حد کې پاتې. دوی اعلانونه د اعلان لپاره کوي. اعلان تشکن فعالیت هم دوی اعلان کړل د رسنیو د کمیسیون په نامه باندې. حال دا چې کله قانون موجود نه وي دغه کمیسیون د کوم قانون له مخې دوی فعالیت کوي، د کمیسیون د غړیو صلاحیتونه څه دي، د دوی مکلفیتونه څه دي، د کوم قانون په رڼا کې یو حکومي شخصیت یا یو حقیقي شخصیت له یوې رسنۍ نه شکایت کوي، دوی د څه په مبنا باندې د دغو رسنیو له فعالیت نه څار کوي، د کوم قانون د موادو یا د کوم قانون د احکامو مطابق د دغو رسنیو د فعالیت هغه خواله یا بدواله یا هم قانونی توب یا غیر قانونی توب دوی ارزیابی کوي. یوازې او یوازې د بحث د جوړېدو لپاره او یا د عامه ذهنیت د یو څو ورځو تسکینېدو لپاره ځینې اعلانونه سوي دي، ولې هیڅ نوه مثبت نتیجه نه ده په مرتبه سوي.
ډیره زیاته مننه کوربدن رادمنش صاحب. له پوځي نظره فعلاً په افغانستان کې لوی تهدید څه دی یا څوک دی یا کومه ډله ده ستاسو په نظر؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې 2 ګروپ تروریستي ډلې شته چې داعش اهمترین تهدید په افغانستان کې ده. همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستانی طالبان اوس په کونر، ننګرهار او همدارنګه په خوست او په پکتیا کې استه چې کله کله د دې خوا پاکستان کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي او پاکستان د دغه په پلمه پر افغانستان باندې مثلا په ځینې بندرونو باندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دا مهمه ده چې وسیرل شي چې ولې مونږ وایو چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه چې مخکې ټول جهان پکې شاهد ده چې وو اوایي چې نسته اما استه. همدارنګه تاسو ولیدل چې د القاعده رهبر په کابل کې د منځلار په کال کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر ورځ په افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي او وزارت دفاع او وزارت داخله تاسو ته بهتر معلومه ده چې د محل د تلاقی د مفکورو یعنی افراطی مفکورې راګرځېدلې او د خلکو عقاید د دې لارې نه تفتیش کیږي او د خلکو په مقابل کې د دوی قوت استعمالي شي. یعنی په افغانستان کې سه هر موضوع سه اوس تاسو د ملګرو له طرف نه واوریدل نظامی ارخ لري. مثلا دا رسانه د چا له طرف نه سرکوب کیږي یا مثلا د خزو حق د چا له طرف نه. دلته ټول افغانستان د یو ګارنیزون یا د یو قطعې په شکل رامنځته شوی دی سه په هر ساحه کې د نظامیانو په شتوګه استفاده کیږي. نه یعنی خلک زورول کیږي د نظامیانو له طرف نه یا د حق الجاري سربازان سه ورته وایي سه د اطراف نه راغلي او په شار کې د خلکو په نظر بیخی بیگانه اخکاری او دوی هم د خلکو په مقابل کې خپل صلاح استعمالي په هر ولایت کې مظاهره رامنځته کیږي. تاسو ته به تر معلوم ده سه د افسرانو حق متقاعدین سه یو نیم کال کیږي سه دوی حق نه دی ورکړل شوی. بیا هم دوی ته گواخونه موجود دي سه باید خپل خبر چاته ونه رسي. رسانه د دوی نه هیڅ خبر نه دي سه وضعیت د دوی سره ده. همدارنګه تاسو ته بهتر معلومه ده سه د افغانستان او ایران په منځ کې همیشه ځینې تاوتریخوال رامنځته کیږي. د پاکستانی سربازان او افغانی طالبان همیشه د دوی په منځ کې شخړې رامنځته کیږي. په ازبکستان کې په هغه جزیره کې سیمخ کې د ویل سه د داعش له طرف نه هلته ځینې مشکلات رامنځته شو. دا یو مشکل ده. مثلا په کندوز کې د تاجکستان په پولو کې ځینې مشکلات رامنځته شو. اوس هم په بدخشان کې د پاکستان د هغه تروریستي ډلې سه هلته ځای په ځای دي او د تاجکستان د سربازانو په منځ کې ځینې شخړې رامنځته کیږي. دا هم مشکل ده او مشکلات اصلا سیاسي مشکلات دي په افغانستان کې سه متاسفانه نظامیان د دوی په منافع باندې استعمال کیږي او استعمالي نتیجه دا دی سه په افغانستان کې وضعیت ناامنه کیږي. ناامنه سوی ناامنه دی او تاسو په ټول ولایتونو کې تاسو ګوري چې مشکلات هر
وره سلامت اوسه
زیاتیږي او دا زیاتیدو معنای دا دی سه مونږ د امنیت خاوندان نه یو تر اوسه په افغانستان.
ډیره مننه جنرال سیبر رادمنش د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي فهیم سادات هم دا شیبل مرسره له استودیو سره موصل دی ورته هر کله وایم. سادات صاحب ستاسو په نظر په دې کال کې د افغانستان اړیکې له گاونډیو هیوادونو سره څنګه وي؟
زه فکر کوم د طالبانو د اتاک نه وروسته 15 د اگست نه وروسته گاونډیو هیوادونو داسې اټکل کوو چې ګواکې بعضی هغه ستونزې چې د جمهوریت په وخت کې د دې هیوادونو ته مخامخ وي هغه بر طالبانو د اتاک سره کم یا له منځه لاړ شي او یا به محدود شي. مثلا د داعش په افغانستان کې فعالیت په افغانستان کې د یو جنگ شتون او په افغانستان کې د خارجي ځواکونو شتون چې البته دا یو ځانګړي هیواد ته یو ستونزه وه او د افغانستان نه د مهاجرت یا د خلکو د وتلو بهر ته دا هغه ستونزې وې چې زمونږ ګاونډي هیوادونو داسې فکر کاوه چې د طالبانو راتک سره به د داعش کمزوره شي یا به د منځه راړ شي، مخنیوی به وشي، ناامني به په افغانستان کې د منځه راړ شي، جنگ به ختم شي او سوله به راشي او د سولې د راتو سره او د جنگ د ختمېدو سره به مهاجرت او د وطن پریښودنه د افغانانو لوري کم شي. دا به په دې ګاونډي هیوادونو باندې فشار کم کړي. برعکس کله چې طالبان قدرت ته راغلل دا ستونزې لا ډېرې شولې. په افغانستان کې داعش مخ په پیاوړېدو دی چې د ایران او مرکزی آسیا په ځانګړې توګه باندې ډېر زیات تشویش کړی دی. موږ تاسو وکتل چې مهاجرت څو چنده شو او دا لړۍ اوس هم دوام لري چې دا زمونږ همسایه ملکونه که پاکستان دی که ایران دی او که مرکزی آسیا دا تر فشار لاندې راوستي دي. په افغانستان کې د جګړې هغه
ساده سب یعنی تاسو ډېر تمرکز په مهاجرت دی، یعنی له ګاونډي سره د افغانستان اوسنۍ ستونزه یوازې د مهاجرت مسله ده که ځینې نورې خبرې هم شته؟ مخکې جنرال صاحب اشاره وکړه چې له ایران سره له پاکستان سره ځینې سرحدي نښتې وشوې، حتی داسې هم وس ویل کېږي چې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې نور دوی له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو سره خبرې نه کوي بلکې له افغان طالبانو سره غواړي خبرې وکړي، ځکه چې هغوی د هغو حملو مسؤول بولي چې د پاکستان په خاوره کې ټي ټي پي کوي.
زه دې ته اتلم. بله مسله دا هم وه چې طالبانو ونه شو کړلی هغه څه چې اټکل کېدو د نړیوالو څخه هغه خپل رسمیت واخلي او وپیژندل شي او د ګاونډیو سره هغه څه چې هغوی فکر کوو چې دوی به یو همشموله شکل یو حکومت رامنځته کړي چې په هغې کې د ګاونډیو منافع هم خوندي وي، یعنی د ګاونډیو هیوادونو چې کوم دلته هغه خلک دي یا نفوذي افراد دي هغه به په حکومت کې شامل وي او د پولو امنیت به لا خوندي وي د جمهوریت د وخت نه وروسته. اما موږ وکتل چې دا ټول مسایل هغه څه چې فکر کېدو ونه شو، نو تر کومه چې په افغانستان کې د طالبانو د ګاونډیو سره د پولو په سر لانجې ډېرې شي، د افغانستان نه مهاجرت لا ډېر شي، په افغانستان کې نا امنی زمونږ ګاونډیو ته لا هم صدمه ورسوي، موږ او تاسو د بعض بېلګو شاهدانو چې د افغانستان د شمال نه په تاجکستان په مرکزي آسیا باندې بریدونه وشولو، په د ټي ټي پي فعالیت په افغانستان کې د پاکستان په مقابل کې، نو دې کړو ته او کړنو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې د ګاونډیو هیوادونو هغه اولی دید یا لرلید د طالبان په
ساده سب ځینې خبرې ځینې نورې هم شته. مثلا اوس له چین سره طالبان نسبتا ښې اړیکې لري، له منځنۍ آسیا له ځینې هیوادونو خصوصا له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې اړیکې لري، ویل کېږي چې له ایران سره هم اړیکې ښې دي، او حتی له هند سره چې توقع وه چې د هند او افغانستان اړیکې به خرابې وي، لیکن خرابې نه شوې، که ډېرې د جمهوریت د دورې په شان نه دي، حداقل خرابې نه دي، له څه ناڅه هند کومک هم کوي له افغانستان سره.
زما په آن د هندوستان سره د طالبانو په ډېر یو سمبولیک شان رابطه شته دی، تر ډېره حده پورې په بشري برخه کې دي، هیڅ نوه سیاسي او نظامي راشه درشه یا راکړه ورکړه موږ نه لرو فعلا د هند سره. او په عین زمان کې د ایران سره زمونږ د طالبانو رابطه د یو کال مخکې نه اوس خرابه ده. مرکزی آسیا د داعش د بیا وړي کېدو نه په لوړه کچه په تشویش دی، او هغه څه چې یو اټکل کوو چې طالبان به د داعش مخنیوی کوي
دغه تشویش خو مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسي چې د دوی دا تشویش وو، لیکن په تیرو شپاړسو میاشتو کې خصوصا په دې کال کې فکر نه کوي چې له ازبکستان سره د طالبانو د حکومت روابط نږدې شوي دي؟ حتی هغوی په دې هم کار کوي چې د افغانستان له لارې ریل تر پاکستان ورسوي.
تاسو یا وګورئ، یو مسله خو د توازی ده چې مرکزی آسیا په داسې یو موقف کې دی چې هغوی اوس دې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې د لا ناامنیو مخنیوی وکړي، او د دې لپاره هغوی دې ته اړین دي چې د طالبانو د حکومت سره ښې اړیکې ولري، سره د دې چې تاجکستان د نورو آسیایي ملکونو په نسبت د طالبانو سره اړیکې تر ډېره کچه خرابې دي او حتی د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. ولې زه بیا هم دا خبره تکراروم چې د جمهوریت په وخت کې د داعش په اکله باندې د جمهوریت په اړه بعضې مبهم بحثونه وو چې ګواکې امریکایان او جمهوریت د داعش په راوړو کې افغانستان ته یا د داعش په پیاوړي کېدو کې یا لاس لري او یا هم د مرکزی آسیا د امریکا د منافعو په خاطر باندې د امنیت د خرابېدو په برخه کې ډېر جدي ندي، ډېر کوټلي ګامونه نه اخلي. اما هغه د طالبانو هغه سټند په کتو فکر کوو چې طالبان د داعش په مقابل کې لا کلک مبارزه وکي او کلک مخنیوی به وکي، خو داش د طالبانو د ضعف او د طالبانو په افغانستان کې دراتک نه وروسته داعش مخ په پیاوړی کې دوشو، دا یو الارمینګ نقطه و د مرکزی آسیا لپاره چې دا اوس داسې نه ده چې دوی به د طالبانو هغه روابط د مرکزی آسیا سره خراب کړي، ولی هغه څه چې لومړی دیو ته په یو مثبت نظر کتل کېدل مرکزی آسیا اوس په ته مجبور ده چې
بله. لیکن تاسو وایئ داعش پیاوړی شوی دی، طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې د پخوا په شان جبهه نه لري، یوازې بمی حمله کوي چې هغه دیغو کنټرول ډیر اسانه نه دی، یعنی یو ډیره وړه ډله هم دا کار کولای شي.
نو داعش خو د جمهوریت په وخت کې کوم ولایت نه فتح کړی، د په دغه بازو ولسوالیو کې شتون درلودو، تر یو کچه پورې په جلال آباد کې، په ننګرهار کې وخت کې دوی د درې ولسوالۍ حتی خپل د ورقی لاندې راوستلې، اما هغه طبي ته ونیول شولې او داعش پخوا هم دغه د بریدونو په کچه کې وو.
ډېره مننه، سلامت اوسه. سلامت اوسه، بیا هم نوبت درکو. محترم شایسته صاحب، متاسفانه چې دوی تلیفون قطع شوی دی، خیر شاغل رامسپور ته به ورشو. شاغل رامسپور، ستاسو په نظر څه ډول فشارونه مرسته کولی شي چې طالبان د بشري حقونو په برخه کې خپل دریز بدل کړي، هغه برخو کې چې دوی تر لدوی باندې انتقادونه کیږي هغه اصلاح کړي؟
دا خو ډیر استوزمن مسله هم ده، ځکه چې متاسفانه هغه رقم چې مخکې ملمنو هم وفرمایل چې دوی خبرې کوي، وعده کوي، متاسفانه په عمل کې ډیر سست دي. نو کچېری مونږ او تاسو زیر سنو په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری خاص استازي ښاغلی ریچارډ بنت د افغانستان د بشري حقونو د ارزولو لپاره او د گزارش ورکولو په اړه وو تاکل سو، او د هغه ماموریت یو بل کال ته هم اوس دوام ورکل سوې ده یا ساين سوې ده چې کار وکړي. نو د ملګرو ملتونو دا خو یو وسیله ده چې مثلا دغه خاص گزارشګر وضعیت سیړي، خپل گزارش وړاندې کوي او موجوده حاکمیت ته هم خپل وړاندیزونه وړاندې کوي. تیر ځل چې دغه خاص استازي د افغانستان څخه کتنه وکړ، یو سلسله پیشنهادونه موجوده حاکمیت وړاندې کړل چې د بشري حقوقو د بهبود لپاره ډیر اړین دي، خو متاسفانه له هغه هانه رئیس کچیر مونږ او تاسو زیر سو پدې کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تاسو فرض کړئ دغه اسیرانو وزل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې هم منع دي او د بین المللي مواثقو په چوکاټ کې هم ممنوع دي، پدې کې دوی ول چې مونږ یو آیات تاکو، یو کمیسون تاکو چې دا وسیړي. تر اوسه دغه کمیسون د کار ارزونه نه دی شوی او دغه نتیجه خلکو سره بین المللي مراجعو سره شریک شوی نه دي. همدغه رقم د شکنجه او خپل سر نیولې او قتلونو په ارتباط چې دوی افراد تر سره کوي، بین المللي مختلف بشري حقوقو مراجع گزارشات ورکړي دي. تر اوسه په دغه عقله یو د معافیت کلتور او فرهنګ حاکم دي، هیڅ چا په دغه مسله باندې مضمون پیژندل شوی نه دي، محاکمه شوی نه دي او مجازات شوی نه دي. نو په دې اساس بین المللي ټولنې کېدای شي چې همدغه سیاسي مشروعیت، بین المللي مشروعیت چې یو دغه مهم مسایل څخه دي چې باید رامنځته شوی وای، د دغه څخه ډډه وکړي. او اوس خو په دغه څو ورځو کې مونږ او تاسو اورو چې د سینې بین المللي مؤسسات هم خپل کارونه درولي دي یا تعلیق حالت رسول دي، او خپل نهادونه هم کېدای شي دوی ګاونډي ملکونو ته انتقال کړي. دا خپل یو بل فشار دی، نه یوازې دا فشار یو سیاسي اړخ لري، بلکې افغانستان خلک، افغانستان ولس باندې هم یو سلسله فشارونه په دې کې راځي چې متاسفانه د مونږ خلک لاغې نه متاثر کیږي. نو په کلیت سره کچېری مونږ او تاسو زیر سو، یو حکومت، یو حاکمیت باید یو سو شی په نظر کې ولري چې متاسفانه دغه موجوده حاکمیت دغه مسایل په نظر کې نه نیسي. په سر کې د عدالت مساله ده، د قانون حاکمیت ده، په دې کې بشري حقونه، مدني حقونه، اجتماعي حقونه، سیاسي حقونه ټول راځي. او بل مسله د خلکو ته باید په حاکمیت ونده ورکړل شي چې موږ مخکې د جمهوریت سیستم او خلکو خپل اصل د نمائندګي درلود یا خپل نمائندگان په پارلمان کې درلود یا رئیس جمهور په مستقیم ډول دوی له خوا ټاکل کېده. متاسفانه دغه د ریپرزنټیشن یا د نمائندګي اصل اوس افغانستان کې ختم شو. بل مسله ارائه د خدمات دي. خدمتونه باید ولاندې شي. خدمتونه اوس شتون نه لري. دنیا اوس حق پاک پاتې دي چې اوس لاسرسی د عدالت محکمه نصفه قاضیان ټول موقوف دي او نوې قاضیان ټاکل شوی دي. خلک وسیقې نه اجرا کیږي یو نکاحت نه اجرا کیږي یو دوسیه نه سلل کیږي په عدالنه توګه. بله مسله تامین د امنیت ده. دغه ټول مؤلفي دي چې په دغه مؤلفي کې متاسفانه موجوده کسان چې طالبان دوی پاتې راغلي دي نو نړیوال مجبور دي چې خپل فشارونه سیاسي فشارونه راوړي خو په عین حال کې د بشري کومکونو ته دوی مجبور دي چې د افغانستان د ولس لپاره دوی دوام ورکړي.
بله تاسو چې دا ډیره مشکله مسأله ده چې څنګه ممکنه ده چې په راتلونکو کال کې اقل د تغیرات راشي او د بشری حقوقو وضعیت بهتر شي البته د فشارونو په وسیله د بشری حقوقو په برخه کې راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وړاندیز کړی دی چې طالبان دی د هاګ د جرمونو محکمې ته معرفي شي او هلته دی هغه سرغړونی چې دوی کوي هغه وڅېړل شي. فکر کوي چې دا یو لار ده.
متاسفانه موږ د جمهوریت په دوره کې هم ولې چې هر کله د بین المللي جنایتونو بین المللي جرمونو محکمې خبره پورته کیدل هغه کوم جنگ سالاران هغه کوم کسان د خلکو چې د خلکو په ظلمونو او په وحشتونو باندې تورن وو دوی هم مقاومتونه کوله او دوی حتی د خپل ځان لپاره په پارلمان کې د عفو قانون تصویب کړ. نو دا یو سمبولیک شی و هغه وخت هم نتیجه نه درلود متاسفانه. اوس هم چیزی ګورم شخصا سره له دې چې ښاغلی ریچارډ ډیر هلې ځلې کوي خو دا هم دومره اغیزمن بنه وي کیدای شي د ښاغلی ریچارډ موندنې او د نور بشري بین المللي سازمانونو موندنې گزارشات دا یو ډول نه یو ډول د جنایتونو د موجوده بشري حقوقو د ناورین او د وضعیت مستند کېدل ووسی او دا کیدای شي په آینده کې که چیرې داسې یو وخت راشي چې بین المللي محکمې په دغه باندې غور وکړي لداغه مستنداتو څخه دوی استفاده وکړي. اما د هغه نه بغیر فکر کوم دا هم یو ډول یو سیاسي فشار دی خو دنیا مجبور دي چې په خپل حقوقي موازین چې دوی لري حقوقي چوکاټ چې نن سبا د بین المللي اصول او بین المللي حقوق په چوکاټ کې شتون لري دوی خپل حل ځلې وکړي خپل وارنینګونه او اخطارونه ورکړي. اما داسې عملی شي نه دي چې په ډیره عاجله توګه افغانستان ولسته یو څه لاس راوړنه راوړي.
بله ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. دا خبرونه مو د 2022 میلادي کال چې نن ورستي ورځ ده پیښو ته مسائلو ته ځانګړې کړې ده ورته کتنه کوو. زموږ د خبرونه ملبانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د پوزي چارو نظر خوان جنرال محمد رادمنش او همدارس څو ملمنه نور مو هم درلودل چې اوس نور را سره نشته لکه شاغله زیاب بومیا او محترمه شایسته صافی. همدارس د سیاسي او امنیتي چارو شننکه فهیم ساداتم لرو چې لا هم له سټوډیو سره وصل دی. سادات صاحب ستاسو نظر څه دی چې څه باید وشي چې به افغانستان وضعیت راتلونکي کال تغییر وکي او بدلون راشي کوم فشارونه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې طالبان ته په کار ده چې په خپل چې د 2022 کال لا یو نتیجه واخلي چې کوم رقم چې دیو مخته روان دي په دا رقم بستونځمنه وی چې دیو نړیوال پر رسمي توګه پیژني او په افغانستان کې شته ستونزې دیو او کولای شي تر یو کچې پورې حل کړي. خبر دا وی چې لومړی طالبان په 2023 کې خپل د اپروچ د تغییر ورکړي. دویمه مسله دا ده چې نړیوال باید همدغه کم جدیت چې وسخي په همدغه جدیت باندې راتلونکي کال کې هم مخکې لاړ شي او طالبانو ته د کنسیشن ورکولو نه ډډه وکړي او دا کوم پالیسی چې د ایزولیشن او انگیجمنت یا هم د خبرو اترو کولو او هم په عین زمان کې د فشار راوستلو پالیسی دا دیتا ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به تر یو کچې پورې نتیجه ورکړي. په عین زمان کې ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان دننه په کور دننه که څه هم دا ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده، اما ناممکن نه ده. خلک باید خپل آواز اوچت کړي، مظاهرې وکړي، سړکونو ته راوځي او د خپل حق غوښتونکي شي. په عین زمان کې زه فکر کوم چې احتمالا تاسو اوس وګورئ د طالبانو او د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په منځ کې یو بهرنی هیواد دی چې مثلا دوی ته اوسه پورې د کومک یا د مرستې هغه شین چراغ نه دی ښودلی. که چېرته دغسې یو کار وشي نو دې کې شک نشته چې په اوسني شرایطو کې چې طالبان د خورا ډېرو ستونزو سره مواجه دي، د طالبانو مسله مخالفین به ډېر زر وکولی شي چې طالبانو ته یو ننګونه شي. دا هم یو هغه د فشار عامل کېدلی شي چې طالبان په جدي توګه او په ګراندي شکل باندې په خپل رفتار کې تغییر راولي.
بله، ډېره مننه سادات صاحب. څنګه چې مې مخکې هم وویل، دا خبرونه نه یوازې د رادیو له لارې بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زموږ ځینو اوریدونکو د فیسبوک له لارې پیغامونه لیکلي دي، تبصرې یا کمنټونه لیکلي دي، او همکار مو حسیب تلاش دا لوستي دي او همدا شېبه له سټوډیو سره وصل دی. له د به واورو چې اوریدونکو څه لیکلي.
څروان صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. په دې اړه د نن ورځې د خبرونې د موضوع په اړه ځینې کسانو تبصرې کړې دي چې زه لنډ دلته تاسو اوریدونکو سره شریکوم. په امریکا کې لیکلي دي، آیا واکمن دا هر څه ولې په فکر کې نه نیسي؟ سدارنګ پریکړې خپل د دوی نظام ته هم ګواښ پیښوي. شیرین تنها بیا لیکلي، یعنی زموږ نه بدبخت خلق په مخ د ځمکې کې نشته. د دوی په وینا عاشور زیبا بیلی که په وطن ډیر بد حالت دی. د طالب جان حقمل په نوم یو مخاطب بیلی کلی دی، دغه کال د افغانانو لپاره ډیر بد کالو. داسې ګڼ نور تبصرې هم اوریدونکو او د فیسبوک کتونکو شریکې کړي دي.
یعنی خوشبینی کمه پکې ویني نشته،
ډیره کمه خوشبینی ده. ډیره یو د تیر کال د بد وضعیت یادونه کړې ده.
مننه کور ودان تلار صاحب. جنرال صاحب تاسو ته بیرته درګرځم. جنرال صاحب رادمنش، دا کال دا چې وس تیر شو میلادي کال، د طالبانو د وسلوالو مخالفانو لپاره څنګه کالو؟ هغوی فکر کوي چې پرمختګ کې درلود که تر ورتیر کال د هغوی لپاره ښه کال نه و؟
درسته ده، گرچه سی د خپل مخالفینو په مقابل کې دوی تیر تحرکات درلودل، اما زه فکر کوم سی دا تحرکات د دل لپاره مؤثر بنه یې سی د دوی اصلی هدف دا نه دی سی په افغانستان کې داسې نظام رامنځته شي سی د خلکو حقوق پکې خوندي وي. تاسو ته معلوم دار ده سی د دغه کال په اوګدو کې د هغه نظامی منصبداران چې مخکې په جمهوریت کې شامل وو، د دوی نه د 500 زیات نفر تر اوسه د منځه تللی دي. همدارنګه د دغه نظامی تهدیدات چې دوی کړی، یا مثلا د خپل مخالفینو په مقابل کې یا د نورو خلکو په مقابل کې، زیاتره د مونږ او تاسو خلک زیانمن شوی دی. 1500 نفر تر اوسه د طالبانو له تهدیداتو څخه بهر تللی. همدارنګه هغه امنیتي افراد چې تر اوسه نیول شوی بدون د محاکمې نه تر اوسه په زندان کې استه، اما د دوی په ژوند کې کوم تصمیم نه دی نیول شوی. دا معلومدار ده چې مونږ باید د دفاعی او امنیتی ځواکونو په خاطر د ملل متحد یا د حق هیوادونو سی په منطقه کې باید فشار پر طالبانو باندې راوړل سی، سی یو حکومت هم شمول سی باعث
و. یعنی تاسو وایئ چې نظامی لار د مشکل د حل لپاره مناسبه نه ده، بهتره ده چې له سیاسي لارې استفاده وشي.
هم د معلوم دار ده سي نظاميان خو هميشه د خپل وطن دفاع کوي، اما دا سیاستمداران دي سي د وطن او د خپل په منافع او په سر زین تعاملات را منست کی سي نظاميان مجبور دي سي د دوی نه هغه کی مدافع وکي. تاسو ته معلوم ده مونږ اوس مضبوط اردو نه لرو سي وضعیت د امنیتی تغییر عمومي، مثلا مون رادار نه لرو، په افغانستان کې نظامی محاکمات نسته، فقط حق الجاری خلق کول سي په هر چا باندې لاس پوری کی او دوی ته سزا ورکي، دا ډیره بد خبره ده سي اوس په افغانستان کې رواج سوی دی. تاسو ته معلوم دار ده سي حق سفارتونه سي په افغانستان کې مخ کې مثلا روسیه، چین، پاکستان وو د دوی په مقابل کې ځینې تحرکات رامنځته شو چې دوی هم خپل نمایندگان د افغانستان نه وایستل.
بله،
دا پر امنیت باندې ډیر تاثیرات کوي او معلومدار ده سي هغه مخالفین چې اوس په افغانستان کې استه دوی هم پویږي سي وضعیت څنګه ده.
ډیر مننه، سلامت اوسئ.
هم د خلکو په نفع کې نه ده او دا خلک او امنیتی ځواکونه یا مخالفین خپل منس کې حتما ارتباطات لري. په دغه ارتباطات
سلامت اوسئ، ډیر مننه جنرال صاحب رادمنش.
خپل تصمیم نیسی
کور ودان جنرال صاحب رادمنش، مننه چې زموږ بلنه مو منله. همدار از د بشری حقوقو د فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، د سیاسي او امنیتی چارو د شنن کې فهیم سادات، همدار از د شاغل ضیا بومیا، ډیر مننه کوم د محترم شایسته صاحبۍ هم منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لتاسو اوریدونکو هم مننه چې رادیو مو اوریدل او په فیسبوک مو مشتاقب کو.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دیوید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم، سبے دیدنا بے دیدنا ورن زم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را واستما، بمرم وطن پخدے سپارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما، وطن پخدے سپارما، وطن پخدے سپارما، وطن پخدے سپارما، نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، نستا خالی کوڅو کې زماش